السلام علیکم د ماخام شپک بجی شوې د خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم پیل دې سات په خبرونو کو د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفیر او یو شمېر ډیپلوماټان رسما دند پریږدي او د سفارت چارې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حضور کې هغو نورو پخوانیو او افغان ډیپلوماټانو ته سپاري چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره همکاري لري. دا خبره په انقره کې د سفارت یوې سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دې سرچینې وویل د ترکیه حکومت د طالبانو د حکومت په غوښتنه په یوه لیک کې په انقره کې د افغانستان سفیر امیر محمد رامین او څو نورو ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپل ډیپلوماتیک کارتونه ور وسپاري. لدې مخکې راپورونو کې ویل شوی چې په انقره کې د افغانستان سفارت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت سپارل کېږي، خو د دغه سرچینې په وینا د سفارت چارې هغو ډیپلوماتانو ته سپارل کېږي چې د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په انقره کې د افغانستان د سفیر نظر واخلو، خو زموږ غوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د طالبانو سره محکمې نن په دریو جلا اعلامیو کې ویلي چې د کابل، کاپیسا او روزګان ولایتونو کې په بېلابېلو ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې دیارلس تنه په عام محضر کې په درو وهلي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې له کور څخه د تېښتې او د بل چا تېښتې ته د اسانتیا برابرولو په تور هر یو په 9 درو ووهل شول او په دېر سربېره په 2 میاشتو بند محکوم شول. په یوه بله اعلامیه کې چې نن د طالبانو سره محکمې د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوي د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د غلا په تور پر 9 تورنو تعزیري سزاګانې عملي شوې دي. د دې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې اته تنه په 2 کاله تنفیذي بند او 9 درو تعزیري سزا او یو کس په 1 کال تنفیذي بند او 9 درو تعزیري سزا محکوم شوي دي. همداراز یو تن په کابل ولایت کې د هغه څه په تور چې په اعلامیه کې اخلاقي فساد بلل شوی په 1 کال شپږ میاشت تنی تنفیذی بند او 9 درو محکوم شویله. د طالبانو د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ځینو رسنیو کې د دوی د ځینو ادارو د معلوماتو حق کېدلو په اړه نن په یوه اعلامیه کې وویل چې ممکن دا معلومات په متفرقه ډول د انفرادي کمپیوټرونو څخه چې له امنیتي تدابیرو برخمن نه دي د لاسرسي وړ ګرځېدلې وي. د طالبان تر واک لاندې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې هیڅ سیستم نه دی حق شوی. د وزارت په دې خبره کړې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي اسناد اکثره عامه یا د تیرو کلونو دي. طالبان دا کوي چې ټول حکومتي سیستمونه د سایبري بریدونو په وړاندې خوندي دي. دغه اسناد د طالبانو د حکومت د بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو معلومات چې پکې شامل دي د طالب لیکس په نوم په یوې نوې ویبپاڼه کې خپاره شوې ده. د کډوالو د حقونو یو مدافع ټولنه وایي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان په دې هیوادونو کې د حکومتي چارواکو لخوا د نیونو، شړلو او تاوتریخوالي له زیاتېدونکو ګواښ سره مخ دي. په دې نیواک میشت د ګډ مهاجرت مرکز پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې افغانان په تیرو 3 میاشتو کې د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په 2 ګاونډیو هیوادونو کې د سختو شرایطو او ظلم سره مخ شوي چې دا په سیمه کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدونکي حالت ښکارندوی کوي. د راپور افغان کډوال په پراخه کچه له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي او په تاجکستان کې هم پر افغانانو فشارونه دوام لري. د افغانستان د سکی لوبغاړي به سبا د آسیا ژمنیو لوبو نهم پړاو سیالیو کې ګډون وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست ویلي چې په دې سیالیو کې د سکی فدراسیون رئیس محمد داود کارګر او 3 افغان ورزشکاران د افغانستان په استازولۍ ګډون کوي. په پام کې د داسې سیالي به د چین په کوربتوب د هربن ښار کې سبا د فبروري میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 14 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې به له 4 آسیایي هیوادونو څخه 1215 لوبغاړي ګډون کوي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوسته ویلي چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کات د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له وړاندیز سره سم پاوسته دا لارښوونه کړې چې د غزې ترانګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلانونه ژر چمتو کړي. نوموړي وویل دی د ترامپ د دې پلان هرکلی کوي چې کولی شي د غزې لوی نفوس ته اجازه ورکړي چې د نړۍ مختلفو ځایونو ته لاړ شي. ترامپ دا نه دي ویلي چې آیا فلسطینیان به وکولی شي چې بېرته غزې ته ستانه شي او کنه. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر حسن بنیامین نتنیاهو سره په واشنگتن ډی سی کې د خبري غونډې په مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزې ونیسي او له اقتصادي پلوه د په پخو ودروي. د غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو په اړه د ترامپ څرګندونې په نړیواله کچه له غبرګونونو او نیوکو سره مخامخ شوي. د ترامپ پلان د فلسطینیانو او نړیواله ټولنې لخوا په کلک رد شوی. د بشري حقونو ډلو بیا ویلي چې دا به د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونې سره د جبري بې ځایه کېدو په معنا وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې.
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
په دې اړه مو چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څومره مهم دی او د دوی سیاستونو ته په پام آیا له طالبانو سره په اړیکو کې هغه راپورته کوي.
طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري، خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه.
د چارو له یو شنونکي سره مو مرکه کړې. د کندهار د حوزوي روغتون مسؤلین په دې ولایت کې د زړه پر ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکوي.
په تیره میاشت کې تقریبا 40 ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وو.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي کوکنارې بند کړي او اوس د غنمو کرلو ته مخه کړې ده.
پخوا خو له تاریاکو نه اوس تاریاک نشته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
نړیوال موضوعات مهم له پامه نه دي غورځولي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اروپایي ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون وشو د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو او د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له غونډو، خبرو او بحثونو ورآخوا په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره عملی اقدامات وکړي. تفصیل د حدیث پردیس پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د منځنۍ آسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمن ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبرې شوې اعلامیه کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیې په ټکو د ناستې ګډونوالو د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر دې مخکې د دې لړې غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقاباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دا ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بس نه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا د غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی، د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دي نوي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی، خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو بیا بېلابېلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی، ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډېره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په اړه مې د چارو له شنونکي غوث جان با سره چې د روسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره یې اړیکې ښې نه دي، آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي؟
زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف موقفونه او موازی لري د اوسني حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډېره بریده د اوسني حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري، ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت، هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته، د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قنسلګری په اړه په غرنی بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د کتنې دپاره، ځکه چې نور هیوادونه همغه چې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه بېلابېلې اړیکې لري اوسني حاکمیت سره په کابل کې.
بله، همدغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په داسې ډول غونډو کې پر دې پرته له دې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کیږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو فشار شي؟
ګورې، دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغه چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، عیني ده، دا هیوادونه په استثناء د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیه خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه څه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتا د ملل متحد منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغې ته اشاره کوي، طبعا چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونو ته دوی خپل ارزښت قائل دي، په همغه ترتیب طالبانو سره بېله شکه چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. دا خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو او د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
د افغانستان په اړه د دوشنبه د غونډې په باب د چارو لشنونکي غوث جان باسره مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې په نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د جی شل ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به ګډون ونه کړي. مارکو روبیو وویل چې دی باید د ځمکې د پالیسیو، د اقلیم د بدلون او د تنوع، مساوات او شمولیت یا ټول ګډونوالي د پراختیا ورکولو په اړه د اختلافاتو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی چې د جی شل د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د روانې میاشتې په وروستیو کې په جنوبي افریقا کې جوړه شي. نور هلې د فرشته صحاک په رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د ځمکې، اقلیم بدلون او تنوع، مساوات او شمولیت د ترویج په اړه د پالیسیو له امله به د روانې میاشت په وروستیو کې په سویلي افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون ونه کړي. مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې سویلي افریقا د قانون خلاف کارونه کوي او د هغه دنده د امریکا د ملي ګټو پر مخ وړل دي، نه دا چې د مالیه ورکونکو پیسې ضایع کړي. د تنوع، مساوات او شمولیت ډی ای آی پالیسي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تر نیوکو لاندې راغلې ده. ټرمپ د اقلیم د بدلون په اړه هم شک لري او تیر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د امریکا د پاریس له تړون څخه وویستله. ټرمپ د سویلي افریقا د ځمکو پالیسۍ په اړه هم شکایت کړی او ویلي دي چې سویلي افریقا ځمکې ضبطوي او له ځینو طبقو سره ناسم چلند کوي. سربیره پر دې په سویلي افریقا کې زیږیدلی میلیاردر ایلن ماسک هم سویلي افریقا په ښکارا توګه د نژاد پرستو قوانینو په درلودلو تورنه کړې او ویلي دي چې سپین پوستي خلک هلته قربانیان دي. دا سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا تیرونه د خپل هیواد د مزکو د پالیسۍ دفاع وکړه. وی ویل چې حکومت هیڅ ځمکه نه ده ضبط کړې او د دې پالیسۍ موخه دا ده چې خلک ځمکې ته عادلانه لاسرسی ولري. رامافوسا په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې په سویلي افریقا کې په دې وروستیو کې تصویب شوی د ځمکې قانون د ځمکې د ضبطولو وسیله نه ده، بلکې یوه قانوني پروسه ده چې په عادلانه ډول د اساسي قانون سره سم ځمکې ته د خلکو لاسرسی تضمینوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا د فبروري په څلورمه د ایلون ماسک سره خبرې وکړې ترڅو د هغه څه په اړه اندېښنې راپورته کړي چې هغه یې د ولسمشر ټرمپ لخوا د غلطو معلوماتو خپرول بولي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخې په وینا د سویلي افریقا د ځمکې سپین پوستي مالکین لا هم د آزادې کرنیزې ځمکې 3/4 برخه لري، کوم چې د 2018 کال د ځمکې د پلټنې له مخې د تور پوستو د مالکیت 4% ځمکې سره توپیر لري چې د سویلي افریقا د نفوس 80% جوړوي. د جی شل سرمشریزه کې د امریکا نه ګډون به د سرمشریزه لپاره یو گزار وي او لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ د اوکراین جګړې په اړه ډیپلوماسي غواړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو به د خپل روسي سیال سرګیلاروف سره د لیدنې یو فرصت له لاسه ورکړي. په جی شل کې ارجنټاین، استرالیا، بریتانیا، برازیل، کاناډا، چین، فرانس، جرمني، هند، انډونیزیا، ایټالیا، جاپان، سویلي کوریا، مکسیکو، روس، سعودی عربستان، سویلی افریقا، ترکیه، متحده ایالات او دو سیمه ای سازمانونه، اروپایی اتحادیه او افریقایی اتحادیه شامل دي.
لخبرونو ور آخوا.
په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې روغتون ته د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ځکه زیات شوی چې شاوخوا یوه میاشت کې 46 کسان د زړه د حملې له امله وروړل شوي دي چې پخوا دومره شمیر دې روغتون ته نه وروړل شوي. روغتیا پالان وایي د فزیکي فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغۍ د زیاتوالي عمده لاملونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزوی روختون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سیبي کسان په زړه او نورو ناروغي اخته سیبي
بل شیوان غره یو واس پاسکولونو یو څور خلونو یو څور خلونو
او یا کلن محمد چې د زړه د حمله لامل د میرویس سبزوی روختون ته راوړل شوی وای د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پر راځي. د خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړیدو لامل مړې سوې. نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
پولیس چمدار را باندې وخوره والا فضانه هم پسوی په زوره کې راوړلم دوی ته د یو را شروع کړله وستن د پستانګې سوره شل مراده وه وستن د پستانګې تیره نور الحمدلله ټول اصلاح شوي دي دوی د رب کامیابه کې یو نه پستانګې را پاتله وایه به درې کاله اخوا ته را تېره شو یا بله مرضي مې نه درلودله یو درې لمسیانې وې هغه خونه فراونه لیدله دا چې شهیدانې سولې دا درېمه ورځ باز ژانده را باندې
اته 50 کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روغتون ته راوړل شوی او اوس یې وضعیت په شکې دو دی. د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پر راغلې
چې مخصن سمدم ناسوم بيد سولم چې راپورته سولم د باندې راووتلم خبره چې د باندې راووتلم چې شبو دی وکړ چې لاله پر د ځګر می درس و ازاره خو ته بیرته یو ګړی پریوتن چې پریوتن درغه پازا کوم بیا راووتلم چراوتن بیا درداغله پرزګار می درس و بیرته دانه خوینته دریم غا چراوتن پر سرګم تور شپه سو بلایم شی پر سرګو نه دیلې بلایم د بچانو را واسه ماته را واسنه بلای په ځان نه پیدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاصې دی بس خو نه چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر وای مسکینی نه خبره دغه سو پیشې
د کندهار د میرویس صاحب زوی روختون مسلین وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د میرویس روختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ورځ تر بلې د زړه ناروغۍ زیاتیږي او دوی ته په تیرې یوه میاشت کې 46 کسان د زړه د حملې له امله ورول شوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي هر ورځ یې یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعیت زیاتیږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبي او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا 46 ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنې د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او 14 مریضان هم نور قلبي تکلیفونه چې درلوده د هغه د وجې څخه موږ ته راغلي وو چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړي دي. البته او پی ډي مریضان او سراپا مریضان ډېر ازي هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغو تعداد.
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهني فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګې زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لستر او لاملونه څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پرېز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پرېز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عامه اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټ څکي سموکران یي کاغه چې لمی کا سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذایی خوري.
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د اورزګان ولایت کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې سکال په 20,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 1,000 ټنه حاصل ورکړي. خو د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي غنم د دوی لګښتونه نشي پوره کولی او حکومت ته پکار ده چې ورته بدیل کښتونه پیدا کړي یا هم ورسره زیاتې مرستې وکړي.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنمو پکښې کې درې او یا هم څلور پاڼې کړي. خو مخکې کلونه به دا وخت بزګران د کوکنارو په پالنه بوخت وه چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جي ورته په سیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي. کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو، او هغه مهال به دی او پلکونو نور بزګران دغه مهال د کوکنارو په پجی مصروفه وه. خو اوس چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړی، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنې کره سوي، بیا دغه دغه نالانو ماسه و نور خو نو ژمی دی بل د شنک کره سوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خوا خوله تاریاک و نه اوس تاریاک نسته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دی و تاریاک کړی، خلک ټوله په تاریاکو اوس تقریبا درې کال سلو کار دی چې تریاک نه کړی. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګرانې، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له فقر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بل شي در څمځي کې چې دي ګوره ټوله غنم دي تاسې همدا دی په خپله ویني
بلخوا بیا د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکټار ځمکه غنم کرل سوي دي. د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اروزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتار زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو، څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی اف ای دایمن فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اروزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو لا پیغامونو
ما ویل ما د مرز شاول کول پولیس وایي لیکي از مرز لارې دی نادر خراب چې د ما خبره نه شر کې چې دوه مسولین یې واوري از مرز لارې دی خراب ده چې کندات شار ته چې مرز د 2 ساعت جل 2 ساعت وخت خلې مرز موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بيخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل مرز په ټوله وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي دغه نست ولې مرز شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خاطر نست د طالبان دغه څخه خاص دی د مسولین سره شو نه خاطر تراوی ته بل د زمر سرکه نه جوړ کی الله پاک مو سات.
سترسان سلانیم د اروزګان ولایت. په اروزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي څخه به موږ تاسو د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به ښایسته برق راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېچا سره نه دي پسې ګرځولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چیرې شوې خو لا دغه درک له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازینۍ هیله دغه ده چې زموږ د اروزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کې. نو دغه اروزګان ولایت پاژ ولسوالی دی که مخ کې چې بارانونه سلبونه راسي، نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پېښېږي. او به هغه ولسوالۍ یعنې له ټوله ولایت د اروزګان له کچکي ته نو برق نورو سیمو ته غځېدلی دی، تاوان یې د اروزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي.
ستاسې پیغام ستاسی نظر.